السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم نن پنځشنبه دی ان 1402 هجری لمریز کال دی لړم یا عقرب د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال دی نومبر 14مه ده مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو کاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنیرلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې د دغه ارزونې مسوده یې ترلاسه کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخه اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په تېره مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوي ډیپلومات فریدون سنیرلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپله ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه کړی خو مخکې تر دې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت راپورونه بیا اساسه بلل لري. طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو یو شمېر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللې دي. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بېلابېلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ښکار نرمخ نه دی کودلی. کله چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2020 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلې وي خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پریکړه ناقانونه بللې ده. سوشل پرس خبري اژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلې دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تېر کال په پسرلي کې کړې دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تېرې اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګاش پناه وخته ورته مثبتې رایې ورکړي په غزې ترانګه کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحدو ایالتونو، روسیا او بریتانیا چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رایې ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځیان پرون د غزې ترانګې تر ټولو لوی روغتون الشفا ته ننوتل چې هلته د حماس څخه دریځو چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه بولي پلټنه وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې پر دغه روغتون چې سلګونو ناروغان پکې دي د اسرائیلي ځواکونو د چاپې وهلو اصلي لامل لا روښانه نه دی. د اژانس په وینا اسرائیلي چارواکي او په غزه کې روغتیایي مسؤلان د دغو عملیاتو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کوي. اسرائیلي چارواکي وایي روغتون کې جګړه نه ده شوې خو په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د روغتون کارکوونکي او ناروغان ویرېدلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلی چې دغه لوبه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکی اشلی مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او د آسیا جام له اتل سره له لوبې ویره نه لري. د افغانستان ټیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یوه ګروپ کې دی. او د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې نن د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکی ټیم به د یکشنبه په ورځ د نومبر په 19 د هند له لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته یې لار پیدا کړه. د هند لوبډلې پرون نیوزیلند ته د څلورو لوبغاړو په سوځېدو د 398 منډو هدف ټاکلی و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړه او هند په اویا منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر مشر وولکر ترک وایي له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستل او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. یو شمېر کډوال بیا شکایت کوي چې پاکستاني پولیس اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیسي.
دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي.
په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډېرې جنایي پېښې ثبت کړې دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو، د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مسله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرۍ او د یو شمېر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
د کابل په یو نندارتون کې هغو ښځو چې ګډون کړی خوښي دي چې د لاسي صنایعو او دغه شان د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه مهم دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز به په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر ترک وایي له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستل او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. د ښاغلي ترک دفتر د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف د هغوی د ملکیتونو ورانولو او له هغوی د اخاذۍ او اخیستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر د لومړۍ نېټې له هغه هېواده د 1,000,000 زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسد الله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر ترک وایي داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې، زر، څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلی غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغو شیان خو د لیپاتو سو لیلام سو پاتو سو. دغه کم کډوال چې دي د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه بیه د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شیان ګردلې پاتې سول. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي. نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. ځکه موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیري هم تېره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بل ګام کې به سند لرونکي افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورن کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو ایستل غندلي او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډېرې جنایي پېښې ثبت شوې. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی د دغو قضیو په تړاو تر 2130 ډېر کسان نیولي دي.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قومندانۍ ویان د خالد زدران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هغه څه په اړه جزئیات ورکړل چې نوموړی یې په تیرو شپږو میاستو کې د دې قومندانۍ لاسته راوړنې بولي. د وویل چې په دې موده کې په کابل کې 2210 جنایي پېښې ثبت شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د منظم عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن دی، خو خالد زدران وایي چې د دغو جرمونو په تړاو دوی 2160 کسان نیولي دي. د ده په خبره دا کسان د وژنو، غلاو، وسلو او د قاچاق او د شرابو خوړلو په تور نیول شوي دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو، د غلا، د اموالو، اجناسو د غلا، مسله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرای او د یو شمیر نور جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
خالد زدران دغه شان زیاته کړه چې له دوی څخه څلور نوی موټرې، شپږ موټر سایکلونه، پنځه رکشې، شپږ شپېته میله کلاشینکوف، ولس میله ټوپکې، سره زر، نغدې پیسې او موبایلونه نیولې دي. خالد زدران په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 515 عملیاتو د پایلې خبر هم ورکړ. د وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4,628 کیلوګرامه هیروئین، 102 کیلوګرامه شیشه او یو شمېر نور نشه یي توکي ترلاسه شوي او د دغو نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور 609 تنه نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان په کابل کې د امنیتي نشټوالي شکایت کوي. دوی ټینګار کوي چې په کابل کې د جرمونو د کچې لوړوالی دوی اندېښمن کړی دي. د د کابل د شپږمې ناحیې اوسیدونکي رویا وایي
دوه هفته پیش شرګ اجنبی منطقه جبار
ګو می وړاندې د شپږمې ناحیې اړوند جبار خان د حاجی نبی په سیمه کې د شپې ژولس بجې په سراچه کې یو کور ته ورغلل. د کورنۍ ټول غړي یې تلاشي کړل او هر څه یې پرې واخیستل. د شپې له نهو بجو وروسته د حاجي نبی ښارکوټي ته څوک نه شي تللی.
بعد ساعت نه شب اگه بگردی حتما یا موبایل کیف هر چیزی که مثلا باشه میگیره.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ناجی هم وایي چې
پرستر
بلې امنیت خرابېږي په پلازمېنه کې خلک هم امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
امنیتي مشکلات های سخت دست پنجه نرم میکنن.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې تر ټولو ډېرې جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د 402 کال د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 8000 جنایي جرمونه ثبت شوي دي. هغه دا هم وویل چې د یادو جرمونو په تړاو 11601 کسان نیول شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
او سمې ونړۍ ول موضوع د اسرائیل ځواکونه پرونی غزې ترنګ تر ټولو لوی روختون تنه نوتل او د روختون خونې او پلټلې دغه عملیاتو په نړیواله کچه اندېښنې امپارول زکه په روختون کې اندننه په سلګونو ناروغانو سربیره زرګونو ملکیان هم بند پاتې دي. نور حالې په دې راپور کې اوري
د الشفا په نوم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روختون دا مهال د اسرایلي ځواکونو د مځکنیو عملیاتو اصلي هدف ګرځېدلی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې پرون چهارشنبه اسرایلي سرتیری دغه روختون ته چې زرګونه ملکیان پکې بند پاتې دي ننوتلي او د هغه تکاوي او خونې پلټلي دي. عیني شاهدانو رویټرز ته ویلي چې اسرایلي سرتیرو په روختون کې د حماس سختریزو پلټنه کوله. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګري سازمان په توګه پیژني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو ټینګار وکړ او وی ویل
سایلنس دی ګنز
وسله غلې او جګړه ودروي چې خلک وتوانېږي په خوندي بڼه له خپلو سیمو ووزي. دا کار تر هغه وخته چې ممکن دی تر سره کړی.
اسرائیلی چارواکو ویلي چې ځواکونه یې په روختون کې ناپیژنده وسلې او د وحشت ځایونه موندلي دي او په وینا یې د روختون دننه هیڅ ډول جګړه او له ملکیانو ناروغانو او د روختون له کارکوونکو سره زور زیاتی نه دی سوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي غزه کې هیڅ داسې ځای نشته چې دوی ورته رسیدلي نه وي. اعلامیه کې راغلي د حماس سختریزي ډلې غړي هیڅ ځای پټېدل نسی او د اسرائیل په خبره چې خپل برمتسوي وګړي به د دوی له منګولو وژغوري. رویټرز د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې دروختون د پلټنې پر مهال وقفه یې ډزې سوي دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. فرانس پریس خبری اجنس په غزه کې د یو ژورنالیست په حواله لیکلي چې اسرائیلي پوځیان تیر شپه بیرته لروختونه وتلي او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. اجنس د یو پوځي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي دروختون دننه داسې شواهد موندل سوي چې شي حماس سختریزي ډلې له دغه ځایه د جنگي مرکز په توګه کار اخیست. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل چې حماس سختریزو د تیري اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په بریټ سره 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. د غزې د امر وختي وزارت پوینا چې د حماس تر واک لاندې ده د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی چې نږدې 8000 ښځې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان او بیلابیلو بشري ادارو په غزه کې بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د غزې په هرو څلورو روغتیایي مرکزونو کې درې هغه له فعالیت غورځېدلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلی شئ.
آزادی رادیو سلر وشت ساعتا د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام په نیمه پای لوب کې نن د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. پرون هم د هند کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته ماته ورکړه. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبریال بختیار ساحل په رپورټ کې وو.
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندوستان د 20 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېدل. دغه سیالي د نومبر په 15 نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هندوستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې وه چې د هند په بری سره پای ته ورسېده. دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14 نیټه د پنجشنبې په ورځ د آسټرالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. په نننۍ سیالۍ کې هندوستان پچه ګټلې وه. توپ وهنه یې وکړه چې په ټاکلو 500 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 390 منډې وکړې. د دې لوبډلې په توپ وهنکو کې ویرات کوهلی 111، شریس آیر 115، شوبمن گیل 80 نه سوځېدلې منډې کړې وې. دا په ورځنیو سیالیو کې د ویرات کوهلی 500 سلیزه وه. هغه وتوانل چې د سچن تندولکر د 9 سلیزو ریکارډ مات کړي. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې ټیم ساوتی 3 لوبغاړي وسوځول خو په 10 اوورونو کې 100 منډې ورکړې. د نیوزیلند په توپ وهونکو کې ډیری میچل 144 او لوډل مشر کین ویلیمسن 9 منډې وکړې. خو هندوستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپ اچونه وکړه. نوموړي په 9.5 اوورونو کې 50 منډې ورکړې. و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکښ توپ اچونکی هم دی چې 30 لوبغاړي سوځولي دي. د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېری میچل وګټله. دا تر 2011 زیږدیز کال وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي. هند به د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پایلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ترسره کړي.
له خبرونو ور اخوا دی برخه کې بل لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته بغوښ شو.
یو پخنی کناډایی ډیپلوماټ وایي اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې اوتاوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور له سره پیل کړي. دا د کناډایی ورځپاڼې ګلوبل نیوز سرلیک دی. ورځپاڼې وړاندې په مطلب کې د افغانستان لپاره د کناډا د پخواني سفیر عارف لانی د یوې مرکې هغه برخه راخیستې چې وایي کناډا په هغه هیواد کې چې 12 کاله یې سرتیرو هلته جګړه کړې نومړي لاس معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د لانی په خبره د دې امکان شته چې موږ په افغانستان کې مستقیمن پرته له دې چې د طالبانو ملاتړ مو کړی وي له افغانانو سره مرسته وکړو. ورځپاڼې د لانی هغه خبره هم راخیستې ده چې وایي موږ باید د دې وړتیا ولرو چې خپله د ځان لپاره پریکړه وکړو او هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي له هغې نور هم خبر کړو. د 2020 کال د اګست راهیسې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران، پاکستان، روسیې، چین او ځینو نورو د طالبانو لخوا ورستول شوي ډیپلوماټان منلی دي. استرالیا سیدنی مارننګ خبرونې په خپل راپور کې په هند کې د روان نړیوال کرکټ جام ته کتنه کړې ده. په راپور کې راغلي دي د استرالیا د کرکټ د وتلي ستوري ګین ماکسویل معاینات خودلی چې هغه به په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبېدلی شي. ماکسویل د افغانستان پر وړاندې سیالۍ کې سره له دې چې ټپي وتوانېده 201 منډې جوړې کړې او خپل ټیم بریا ته ورسوي. د استرالیا د ټیم کپتان د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې تایید کړ چې د ماکسویل د مایناتو پایلې ښودلې چې هغه د سویلي افریقا پر وړاندې لوبېدو ته چمتو ده. د خبرونې په ټوکو دا لومړی ځل دی چې د استرالیا د ټیم ټول 15 لوبغاړي په دې سیالیو کې لوبېدو ته چمتو دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ازادۍ راډیو اورې د سهار 5 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. په کابل کې خزو د سوداګرۍ خونی او د افغانستان د ټولنیزو کارکونکو مؤسسي لوري یو ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پکې شاوخوا 2000 میرمنو ګډون کړی دی. یو شمیر میرمنو چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل دا ډول نندارتونونه د دوی د لاسي صنایعو او همداراز د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی. نور په دې راپور کې
کابل کې د هغه نندارتون د پرانستې شیبه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. دا نندارتون تیره ورځ په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکوونکو مؤسسې لخوا د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه د ورځو لپاره پرانیستل شو. یاد نندارتون کې ګډون کوونکو یو شمېر ښځینه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نندارتون لومړۍ ورځ کمرنګه وه، خو د دوی په ټوکو د ښځینه سوداګرۍ د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه اړین دي. پښتون امیری چې یاد نندارتون کې خپل تولید شوی توکي نندارې ته ایښي دي وایي شاوخوا 2000 میرمنو یاد نندارتون کې برخه اخیستې ده.
ما یک هزار غرفه داریم که تمام
موږ زردانې غرفې لرو چې د افغانستان له 4 ولایتو څخه محصولات او تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. نندارتون کې یوازې میرمنو ګډون کړی دی. موږ په خپل توان دا نندارتون پرانیسته. شاید تاسو هم د کابل پر آسمان د افغان د ښځو سوداګرۍ او صنایعو خونې بیرغ لیدلی وي. ډېر ښه پروګرام و.
نوموړی وایي په دې نندارتون کې ټول د افغان سوداګرو میرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. بنو هاشمی بل افغان سوداګره ده چې د خپل تولیدي شرکت اړوند توکي نندارې ته ایښي دي. وایي په لومړۍ ورځ نندارتون څخه د خلکو د لیدنې بهیر کمرنګه و.
حضور امروز باد از پیشید
نن له غرمې وروسته د خلکو شتون کمرنګه و. پلور خاص نه و. زه هیله لرم چې راتلونکو ورځو کې د نندارتون کې ګڼه ګوڼه جوړه شي، خلک راشي، د افغانستان له تولیداتو ننداره وکړي، وایي پیري او د افغان میرمنو له تولیداتو ملاتړ وکړي، ځکه دا ټول د افغان میرمنو د لاسونو جوړ کارونه دي.
افغان سوداګره او د یو تولیدي شرکت مسؤوله فاطمه عاشوري وایي که څه هم اوسنیو نندارتونونو کې پیر او پلور نشته، خو په خبره یې دې ډول نندارتونونو کې د میرمنو او په ځانګړي ډول د ښځینه سوداګرو ګډون د دوی پر کار مثبت اغېز لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
فقط تنها چیزی که شاید
یواز یو څه چې کېدلی شي او ګټه ترې واخیستل شي د سوداګرو ترمنځ اړیکې جوړېدل دي. زما هیله له کسانو څخه چې راځي او نندارتونونه جوړوي دا ده چې پر یوې پالیسۍ کار وکړي او د همدې بعد او محدود وضعیت څخه چې اوس پکې یو د وتلو یوه لار پیدا کړي. موږ بهرنیو بازارونو ته اړتیا لرو چې د میرمنو تولیدات بهر ته په مناسبه بیه صادر شي.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. د میرمنو په مشرۍ او مدیریت د نندارتون په داسې حال کې پرانستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو ویلي وو چې د یو تګلارې تر جوړېدو پورې میرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون د دوی په همکاري پرانیستل شوی دی.
د نندارتون چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی و ورځې به دوام ولري. په دې نندارتون کې له 800 ډېرې غرفې د میرمنو د لاسي صنایعو او د هیواد د تولیداتو لپاره ایښودل شوي دي. د یادونې ده چې د دې نندارتون ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی.
د افغان سوداګرو میرمنو دا ورځنی نندارتون داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې پر میرمنو د بندیزونو له لګېدو وروسته د ښځینه سوداګرو تولیدي شرکتونه تر ډېره په ټپه درېدلي. کارکوونکي په کورونو کې ناست دي او د دوی تولیدات ځانګړی بازار هم نه لري. تر دې مخکې افغان سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په نشتون او کمزوري اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې وه.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوسو ادي رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 24 22 یو سلو دولس شپک سلویخت سفر یو ده پیغام سبتون که ماشین شمیره سفر سفر چلور سوشل دوویشت یو سلو دولس یو سلویشت پینزلست.